జందాన్ మనమ జబర్ పప్పల్ దాన్ మనమ ఇమాన్ సమాదే అహడస్ మకాషి నస్మాన్ సమాదే స్వాత్
السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین بخنه غواړم د ماخام 15 بجې شوې دي دلته په پراګ کې د ماسپخین یو بجې شوې ده او ریډونکو زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سننور برخه په اړه ریپورتونه وره خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د اسرار العموم ناورو
اپوزیشن گوندونو غوښتنه کړې چې د پاکستان ترک انصاف په فاندنګ کې سوریدل دي د روزانه په بنیاد وکړل شي په پاکستان کې د اپوزیشن گوندونو رهبر کمیټه د تړل شو لارو خلاصولو او احتجاجي ناستو ختمولو اعلان کړي او د یوې نوې سروې لمخې پروس کال طالبان د نړۍ تر ټولو خونړۍ ترهګر ډله وه اپوزیشن گوندونو غوښتنه کړې چې د پاکستان ترک انصاف په فاندنګ کیس اوریدنه دي د روزانه په بنیاد وکړل شي د اپوزیشن گوندونو رهبر کمیټه د پاکستان الیکشن کمیشن سره تر یاداش جمع کولو وروسته غوښتنه وکړه چې ترک انصاف سره له بهر هیوادونو نه د شو مالی مرستو د کره کتنې اوریدنه دي توند کړل شي په دې موقعه د رهبر کمیټې غړي د مسلم لیگ نون یو مشر احسان اقبال په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل نوموړی وایي نن د اپوزیشن ټول ګوندونه ځکه دلته راغلي دي چې د پاکستان ترک انصاف سره د بهرنیو هیوادونو د فنډونو سکینډل په پاکستانی سیاست کې د درغلیو تر ټولو لوی سکینډل دی اکبر اس بابر چې د پاکستان ترک انصاف په جوړونکي کې وو په 2016 کال کې یې د دې ګوند خلاف کیس جمع کړ او تور یې ولګو چې شاوخوا 3 ملیون ډالرو غیر قانوني فنډونه د پاکستان ترک انصاف چارواکو ته د هونډې د لارې لیږل شوي ته په خبره د دې پیسو ریکارډ له الیکشن کمیشن نه پټ ساتل شوی وو خو پاکستان ترک انصاف دغه تورونه رد کړي دي تو یو بل خبر لمخې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د تړل شو لارو خلاصولو او احتجاجي ناستو ختمولو اعلان وکړ پر په اسلام آباد کې د رهبر کمیټې له غونډې وروسته د اپوزیشن ګوندونو مشرانو یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې دوی دغه ګام ځکه پورته کړ چې لارو بندولو خلکو ته تکلیف وو خو په خبره یې چې د حکومت خلاف به په ځلي کچه ګډې احتجاجي جلسې جاري ساتي په دغې خبري غونډه کې د جمعیت العلماء اسلام وفي مسلم لیگ نون عوامي نېشنل ګوند پیپلز پارټي او د اپوزیشن زنو نورو ګوندونو مشرانو ګډون وکړ د هیواد په مختلفو برخو کې لارې بندول او احتجاجي ناستې د جمعیت العلماء اسلام د پلان بي برخه وه اپوزیشن ګوندونه وایي موجوده حکومت په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې راغلی وزیر اعظم عمران خان د مستعفي شي خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي وزیر اعظم به استعفا ورنکړي د پاکستان د قبایلي سیمو یو شمېر مشرانو د افغان حکومت د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي له قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو داعش غړو مېرمنې او ماشومان به قبایلو ته سپاري پرون له مشرو سره په خبرو کې د خیبر ضلع یو قبایلي مشر د قومي اسمبلۍ پخواني غړي حاجي شاجي ګل وویل دا ډېر مثبت وړاندیز دی
د خو هغه موږ سره واخه کړه ده د افغانستان د ولس مشر او د افغانستان د حکومت او د عوامو چې زمونږ داسې خلک دي چې هغه د هلته په افغانستان کې د سټیټ خلاف کارونه کولو هغه دې مونږ ته حواله کوي نو دا خو یو زه وایم چې دواړو ملکونو لپاره یو ډېر غټ پیشرفت دی
د ننګرهار چارواکي وایي تر اونۍ سلګونه داعشیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوي چې زیاتره یې د قبایلي سیمو سره تعلق لري او په کې تر 400 پورې ښځې او ماشومان دي په دې اړه د پاکستان حکومت له هم سندې ویلي د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ایران لولس مشر حسن روحانی سره د سیمې په امنیت خبرې کړې د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څانګې ویاند میجر جنرال سیف غفور پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دواړو مشرانو په سیمه ایز امنیت او د دوړخیزه ګټو په معاملو خبرې وکړي. ویان ویل ایران د ترګرزه د پاکستاني پوز د بریا وستاینه وکړه. د پوز د مطبوعاتي څانګې ویان زیاتوي د پوز مشر چې د نومبر له 13 رهیسې د ایران په رسمي سفر دی، له یو شمېر امنیتي چارواکو سره یې د پاکستان او ایران ترمنځ د پولو د امنیت په میکانیزم هم خبرې کړي. د یادونه ده چې په تېرو وختونو کې ایران په وار وار ویلي دي چې د پاکستان له خاورې وسلوال په دوی بریدونه کوي. د یوې سروې له مخې پروس کال طالبان د نړۍ تر ټولو خونړۍ ترهګر ډله وه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ترهګریزه فعالیتونه په زیاتېدو، په شام او عراق کې جګړې په ختمېدو دي. د 2019 کال د ترهګرۍ شمېرې چې سیډنی میشت امنیتي او اقتصادي ادارې نن خپرې کړي، ښایي چې د طالبانو لاسا د وژل شوو کسانو شمېر په 2013 کال کې 6103 وو چې شاوخوا یو او یا فیصده زیات وو. د پندړیواله کچه د ترګری له وجې د وژل شوو 38 فیصده جوړیږي. راپور وایي طالبانو په تشدد کې د داعش ځای نیولې. د داعش له لاسه د وژل شوو شمېر شاوخوا او یا فیصده ته رقم شوی. د ډلې یو سل اوبخې د ډلې یو زر درې سوه 28 کسان وژلي وو. په افغانستان کې د یو هلیکاپټر غورځېدو په پیښه کې د امریکا دوه پوځیان وژل شوي دي. په افغانستان کې میاشته امریکایي ځواکونو نن یو خبر پاڼه جاري کړې چې وایي دا پیښه نن شوې او د دوی په ابتدایي تحقیقاتو کې داسې نښې نه دي موندل شوي چې ګینې دغه هلیکاپټر دښمن په نښه کړی دی. په دې خبر پاڼه کې نو تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو طالبانو دا کړی چې دغه هلیکاپټر بیګا د شپې یوه بجه په لوګر ولایت کې دوی ویشتلې او غورځولې دي. بلخ د افغانستان د دفاع وزارت بیان د فوادمان د طالبانو ادعا رد کړې ده. اسرائیلی پوځ وایي په شام کې د ایران او شام لزګونه پوځي ادا په نخه کړی دي. دوی وایي دا په ګولان لوړو د راکټي بریدونو جواب وو. د اسرائیل پوځ وایي نن یې جنگي جازونو د ایران له انقلابي ځواک سره د تړلې القدس پورس ادا په نخه کړی چې په کې لزمکه په هوا کې د غل کېدون کې میزایل وسلو ډیپو او پوځي مرکزونه شامل دي. دوی زیاتوي چې د شام یو شمېر هوایي دفاعي بیرچیان یې هم وروسته له هغو تباه کړي چې شام یو هوایي دفاعي میزایل وداغلو. او اخیری خبر د کرکټ، د پاکستان او آسترالیا کرکټ لوبډل ترمنځ د دوه ټیسټ میچونو د سیریز لومړی میچ په سبا کېږي. ټاکل شوی دا میچ به د آسترالیا په بریسبن کې د نومبر تر 25 دوام لري. پاکستاني کرکټ لوبډله چې دا وخت د آسترالیا په سفر د نومبر په لومړۍ اونۍ کې یې له کوربه هیواد د دریو شلو ورځو لوبو په سیلو کې ماتې خوړه. دا تر دې مهال مشال خبرونه او سمه د موسم حالو کرنسی به الحمد الله ورو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ اخیستل کیږي او 155 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ او یا پیسې او 200 روپۍ او یا پیسې. یو ایرو 101 روپۍ 10 پیسې او 101 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 25 پیسې او 240 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 13 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 209 پیسې ایراني نی دیاله په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 6، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بوره د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې په غونډه کې د احتجاج په توګه د لارو تړلو پر سر د جلسو کولو پریکړه شوې ده. افغان چارواکي وایي له قبایلي سلو سره د تعلق لرونکو د ایشیانو میرمنې او ماشومان به قبایلو ته سپاري. ځینې شننونکي وایي که دا کسان د پاکستان حکومت ته وسپارل شي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې ښې شي.
دا کومه مشران چې دی دغه لپاره د مشکل دی چې دا خلک بیا هغه اوساتي او ممکن به چې هغه هم ځان نه غواړي هغه دوم سوچ کوي. افغانستان حکومت ته په کار دی چې هغه د پاکستان سره خپلې اړیکې ښې کړي.
نن د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي.
کوم ماشومان چې په شاګر کارونه بوخت دي، یعنی په بټرۍ کې کار کوي یا په هوټل کې شاګردان دي یا کا پلاستیکونه ټولای په خار کې او یا هم د خلکو بوټان رنګ یا پالش کوي، دا غوي لاسنیوي باید وکړي.
د پیښوري یونیورسيټي یو څېړنه ښایي چې یو خپ په پاکستان کې له 2004 کال راهیسې د شخصي ټلویزیونونو او نورو رسنیو شمیره زیاته شوې، نو بل خو په صحافتي ازادۍ بندیزونه هم لګیدلې دي.
د صحافیانو تعداد مخ کې که په پوره پاکستان کې 2000 او یا په خیبر پختونخوا او فاټا کې 200 هغه د 2000 تعداد 13000 ته رسیدلې دي او هغه 200 چې دي هغه 2000 ته رسیدلې دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ ورسو د خبرونی لمړی رپورت طرف ته. په پاکستان کې پوزیشن ګوندونو د احتجاج په توګه د تړل شوو لارو د خلاصولو اعلان کړی دی. دا پریکړه پرین په اسلام آباد کې د پوزیشن ګوندونو رهبر کمیټه په خپله غونډه کې وکړه چې مشریه د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د قومي اسمبلی غړي اکرم خان درانی کوله. دوی اعلان وکړ چې اوس په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي جلسې پیلوي. په دې اړه نور حال د احمد شاه اعظمی په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند په مشرۍ اپوزیشن ګوندونو د لارو بندولو او احتجاجي ناستو ختمولو اعلان کړی دی. پرون ناوخته په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې له غونډې وروسته حکومت مخالفه مشرانو یوې خبري غونډې ته وویل چې د حکومت پر ضد به په ضلع کچ ګډ احتجاجونه او ولسي غونډې جاري ساتي. پر دې مهال د جمعیت علما اسلام فی ګوند مخکښ او د رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی وویل چې دوی به لارې خلاصوي خو د احتجاج بڼه به بدلوي.
رهبر کمیټې دا وړاندیز کړی چې د حکومت خلاف د احتجاج په توګه د لارو تړل مؤثره دي خو د عامو خلکو مشکلاتو ته په کتو سره د احتجاج کوونکي لارې نه بندوي. د رهبر کمیټې په وینا زه د رسنیو له لارې خپلو کارکوونکو ته امر کوم چې سر لننه دی لارې خلاصې کړي.
اکرم خان دورانی زیاته کړه چې له دوی سره ملګری د اپوزیشن نه ګوندونه اوس هم پر خپل غشتونو ولاړ دي چې د وزیر اعظم عمران خان استعفا او د انتخاباتو بیا کول یې په سر کې راځي. له نوموړي سره په دغه خبري غونډه کې د مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او د اپوزیشن د ځینو نور ګوندونو مشران هم ناست ول. د جمعیت علما اسلام فی ګوند په مشرۍ اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد د ازادي مارچ په نوم خپل احتجاجي ناسته د اکتوبر پر 1 په اسلام آباد کې پیل کړه خو د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر پر 1 ناوخته د پرلت ختمولو او د پلان بی په نوم د احتجاج د دویم پړاو پیلولو اعلان وکړ. د هیواد په یو شمیر برخو کې لارې بندول او احتجاجي ناستې کول د پلان بی برخه وي. اکرم خان دورانی وویل چې تاجرانو او ولس ته د ورپیښ مشکلاتو له کبله د لارو خلاصولو پریکړه کړې ده. بلخ د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې عمران خان به هیڅکله د اپوزیشن پر غوښتنه د وزیر اعظم له چوکۍ څخه استعفا ونه کړي خو له اپوزیشن ګوندونو سره مذاکراتو ته تیار دی.
دان وسپانی په اداریه کې لیکلي چې په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج او مخالفت له کبله حکومت رضا شوی چې د ولسمشر لخوا جاری شوی 11 آرډیننسونه یا صدارتي فرمانونه بیرته واخلي، پارلیمان ته راوړي او یا په پارلیماني کمیټو کې بحث وشي. د دې په بدل کې اپوزیشن د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر پر ضد بے باوري قرارداد واپس اغوستی دی. شاین بنیری نور حال درکوي.
په اداریه کې راغلی چې د نومبر په 9 د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ په غونډه کې ډیر ګټور بحث وشو. په نتیجه کې حکومت رضا شو چې 11 هغه صدارتي فرمانونه به اسمبلی ته د بحث لپاره راوړي کوم چې ولسمشر ډیر په تنده کې جاری کړی وو. د دې په بدل کې اپوزیشن دا خبره ومنله چې د اسمبلی د مرستیال سپیکر قاسم سوری پر ضد به د بې باورۍ قرارداد بیرته واخلي. په دې کې به ځینې فرمانونه پارلیماني کمیټو ته لیکل کیږي چرته چې باور باندې د پارلیمان غړي باس کوي او کرا او کوټه به ګوري او ځینې به بیا د بحث او منظورې لپاره پارلیمان ته وړاندې کولی شي. د حکومت سره د قانون سازۍ لپاره په سینټ کې اکثریت نشته نو له دې قبلې د ولسمشر په وسیله د آرډیننسونو یا صدارتي فرمانونو جاری کولو تیزه او لنډه لار غوره کړې ده. د ورسپانې په وینا دا ښه خبره ده چې په دې طریقه کار نیوکې وشوې ځکه چې د قوانینو د معیار ښه کولو لپاره په دې په پارلیمان کې بحث کول د قانون سازۍ د عمل روح دی. په اداریه کې راغلي چې په سلام مشوره د اختلاف لری کول دا هیله را پیدا کړې ده چې په پارلیمان کې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د قانون سازۍ په اړه همکاري ډېری دي شي. ورسپانه په پای کې لیکي چې سیاسي اختلاف په خپل ځای ځکه چې هم دغه ته پارلیماني جمهوریت ویل کیږي خو باید د دې اختلاف له کبله قانون سازي اغیزمنه نشي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د قبایلی سیمو ځینو مشرانو د افغان حکومت د اغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي له قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو د ایشیانو میرمنې او ماشومان به قبایلو ته سپاري. دوی وایي دا ډیر ښه ګام دی او له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي. خو ځینې شننونکي وایي که د قبایلي مشرانو پر ځای دغه کسان د پاکستان حکومت ته وسپارل شي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې ښې لوري ته ولاړ شي. تفصیل د اسرار الله مومن ناورو.
افغان چارواکي وایي په تیره اونۍ کې چې د ننګرهار ملي امنیتي ځواکونو ته داعش وسلوال تسلیم شوي وو تر 400 پورې پکې ښځې او ماشومان وو. د چارواکو په وینا په دې میرمنو او ماشومانو کې یې اکثریت د خیبر پختونخوا له قبایلي سیمو سره تعلق لري. افغان ولسمشر اشرف غني پرون په جلال آباد کې وویل چې دغه قبایلي میرمنې او ماشومان به د پاکستان حکومت ته نه بلکې قبایلو ته سپارل کیږي. له خیبر ضلع سره تعلق لرونکي قبایلي مشر او سیاستوال شاجي ګل اپریدي پرون مشال ډو ته وویل د افغان ولسمشر لخوا دغه یو ښه وړاندیز دی خو دوی به د حکومتي ادارو په اجازه دغه کار کوي.
مونږ ته حواله کوي نو دا خو یو ښه پیشرفت دی. دا خو هغه مونږ سره واخه کړه ده د افغانستان د ولسمشر او د افغانستان د حکومت او د عوامو چې زمونږ داسې خلک دي چې هغه د هلته په افغانستان کې سټیټ خلاف کارونه کول هغه دې مونږ ته حواله کوي نو دا خو یو زه وایم چې دواړو ملکونو لپاره یو ډېر غټ پیشرفت دی.
همدارا څرګندونې پرون له خیبر ضلع سره تعلق لرونکي او د حکومتي ګوندو پاکستان ترکیه انصاف په پارلماني استازي اقبال اپریدي هم مشال دیو ته وکړي. خو نوموړی وایي کله داعش وسلوال ډلې سره تعلق لرونکي دغه مبینه قبایلي وګړي دوی ته وسپارل شول نو د پاکستان د قانون مطابق به ورسره چلن کیږي.
او چې کوم خل لاړ غروس تا و هغه د موږ خلاف بو د فوج خلاف په استعمال شو هغه د موږ خل څه شي کوي هغه ته به ځان ځانې دي کوي تر څو را دي تک کوي او کنه.
چیف اپ وزیرستان یا د وزیرستان مشر ملک نصر الله بیا وایي چې کله افغان حکومت له دوی سره رابطه وکړي نو له هغه ورستو به بیا دوی خپل تګلار ټاکي. نو موري پرون مشال دی ته ویل
بس واچ دې کله په موږ هم هغه کو اطلاع چې دا تاسو کسان دي چې تاسو ته در کې مونږ ته به دې نمونه راکي پلان نمبر راکي ایڈریس به راکي چې مونږ دې لکی خو مونږ به خبره ورسره کوو چې مونږ یې لکی نه چای چایو خو به خبره ورسره کوي هغه وخت مطابق به مونږ پیسې راکو.
په خبر کې د سیمه ایزو چارو پورې مولوی یوسفزی وایي که افغان حکومت له داعش ډلې سره تعلق لرونکي مبینه قبایلي وګړي د پاکستاني حکومت پر ځای قبایلي مشرانو ته وسپارل نو له دې سره به د اسلام آباد او کابل ترمنځ له وړاندې ترنګلې اړیکې لا پسې خراب شي.
پاکستان ته دا کسان راغلو واچا ته حواله کې که قبایلي مشرانو ته حواله کې نو بل اخر پاکستان حکومت چې دی هغه خو هر وخت موجود دی ونه زور خو لري چې دا به هغه که غواړي نو دا هغې په خپله قبله کې راستی شي. دا قبایلي مشران چې دی هغې دپاره به مشکل لري چې دا خلک بیا هغې وساتي او ممکن به چې هغې دا نه غواړي هغې دم سوچ کوي. زه فکر کوم چې افغانستان حکومت ته خو پکار دي چې هغه پاکستان سره خپلې اړیکې ښې کړي چې پاکستان ورسره هم تعاون کوي.
موږ هڅه وکړه چې د خبر پختونخوا او پاکستان مرکزي حکومتونو سره اهم پر دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته ریملا یوسفزی وایي چې په داعش ډله کې ډېرې هغه پاکستانیان دي چې پخوا په تحریکي طالبانی پاکستان کې وو. نوموړی وایي دا وسلوال په پاکستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته له خپلو کورنیو سره افغانستان ته تللي وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د خبر رسلی استادان وای چې په باړه کې پوران شو سکولونه کې لګول شوی خیمه سړی شوی دی او ماشومان پکې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وای چې د خبر پښتونخوا د تعلیم سیکرټری ورته ډاډ ګیرنه ورکړي چې د سکولونو دوره وکړي. اخوا ځای ولسوای چې الته وران شوی سکولونه تر اوسه ویجاړ پراته دي باید سر اورغول شي. تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د خیبر قبایلی ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په باړه کې کوم سرکاري سکولونه وسلوال وران کړي وو هغه درې کاله وړاندې په خیمو کې شروع کړي وو خو اوس یې خیمې ورستې شوي او ماشومان پکې په دې یخنۍ او بارانونو کې مشکلاتو سره مخ دي. د خیبر د تعلیم محکمې ضلع افسر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته وایي د خیبر پختونخوا د تعلیم سیکرټری د دغې موجوده صورتحال نوټس اخیستی او ډیر زر به د خیمه سکولونو دوره وکړي.
باران ګالی غورمه او یخنی دا کپړه د خرابوي نو هغه ټینټونه هم اوس ته قابل استعمال مزید نه دي او دا ټینټونو کې زمونږ کافی تعداد کې میل او فیمیل ماشومان دي، او خصوصا زمونږ د فیمیل ماشومان انرولمنت کال په کال اوس مونږ بیا کمیږي. ولې کمیږي؟ چې هلته شیډ شته نه، بجلی خو اوس هم نشته، او په یخنۍ کې دا ټوس پړېدلې دي، ټینټونو ته فرنیچر هم نشو ورکولی لکه باران وایي. نو مونږ ډیمانډ کړی چې مونږ لا دستی تاسو دې ته مونږ ته ټینټونه راکړي.
د خیبر د باډي یو ځایي تن قاسم افریدی وایي د وران شو سکولونو په وخت نه جوړولو لامل د دوی تعلیمي نظام ډیر متاثر شوی، او ماشومان په دې خیمو کې د یو لړ ستونزو سره مخ دي.
سکولونه کې چې کله بارون شي ویل کې وخت چټی کوي، بلکې نوستی پوستی زویم کې نشته. دی بل طرف ته یخنی وړي کې مشومون دي، یخنی واجب چې کني کنه مور پلوټ دا غنور کوي چې تاسو سکول لا لوټ شو. بل چې مونږ کم اعلی حکام دي، مطلب مشرون لوکي مشرون دي، قوم مشرون دي، ایجوکیشن چې کم افیسر دي، یوونه مده مطالبه کوي، بلکې وزیر اعلی نه د مطالبه کوي چې مونږ چې کم دي په کم سکولونو په بورا کې خو ما خو څه اقدامات وچات کی.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي هلته په باړه کې د بدمنۍ په وخت خوشه څلور اویا سرکاري سکولونه وسلوالو په مکمله توګه وران کړي وو، چې په هغې کې تر اوسه یوازې شپاړه سکولونه جوړ شوي دي او دوی ته حواله کړی شوي، او د باقي پاتې سکولونه به د چاینا ایډ په مرسته جوړیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
نن د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دې هیواد کې د سرکاري شمیرو له مخې شاوخوا 28 میلیونه او په خیبر پختونخوا کې 8 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي. بلخوا د حقونو فعالان وایي چې په دې هیواد کې په قانون جوړېدو سربېره ماشومان اوس هم په جیلونو کې له لوی عمر کسانو سره یو ځای ساتل کیږي، او د دوی لپاره په تاڼو او جیلونو کې ځانګړي ځایونه نه دي جوړ کړل شوي. تفصیل د شبیر احمد جان نه.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان سازمان غړي عمران ټکر وایي
کم چې په جرمونو کې ماشومان راغلي داغې لپاره د پاکستان د قانون لاندې جیل نشته، ریهیبلیټیشن سنټر دی، او دغه شان د انټرنیشنل چې کوم سټینډرډ دی او پاکستان داغې حصہ داغې لاندې نشته. تاسو کمیټمنټ کړی دی منلې هم ده، داغې باوجود ماشومان په جیلونو کې پراته وي او بیا دلته خو گزاره کیږي، او د کراچۍ کې د ماشومانو په جیلونو کې ډېر بد حال دی او ډېر زیات تعداد کې دي.
دلاس ګل نومي غیر سرکاري سازمان چې د ماشومانو په حقونو او په تعلیم کار کوي یو غړی مکمل شاه یوسفزی مشال لیړو ته وایي چې په میلیونونو ماشومان د سکولونو بهر دي، کم چې په راتلونکي کې په دې هیواد غټ بوج جوړېدل شي.
ټول پاکستان کې د روسه پورې د 500 کال نوالي در شپاړو کال پورې ماشومان چې دي د 2 میلیونه ماشومان چې دي د سکول ته نږدې چې زیات تعداد پکې دي جنا کو دي. د سیکنډري ان ایلیمنټري ایجوکیشن مطابق په خیبر پختونخوا کې اوس 8 میلیونه د اوټ اف سکول دي، سکول ته نږدې کم تعلیمي ایمرجنسي لګول پکار دي، ځکه چې مونږ ته بحثیت قوم چې دي د 22 میلیونه ماشومان کې چیرې زمونږ د سکولونو زمونږ د کالجونو نه پاتې شو، نو دا بیا ترهګر جوړیږي، دا د غربت وجه جوړیږي، او دا د دې پاکستان د پاره د یو نوی بوج جوړیږي.
د دوی ترمخه پاکستان په نړۍ کې په دویم نمبر هغه هیواد دی چې په کې د سکول نه بهر ماشومانو غټه شمیره ده. په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف صوبای سملی درانه غړي عائشہ بانو څوک چې د ماشومانو د خېګړو لپاره د یو کمیټې ممبر هم ده وایي چې ډېر زر به حکومت ګامونه پورته کړي.
ګوره هر یو پروجیکټ کې لکس ټایم لري، اخو زموږ د کیټي ګورنمنت ان شاء الله به تاسو ته دا ټینګر غوډې نیوز برازي.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د خېګړې حقوقو لپاره کارکونکو د حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د په هر ضلع کې د ماشومانو لپاره خصوصي عدالتونه جوړ کړي شي، کم چې دا وخت په پېښور، مردان او ابټاباد ښار کې جوړ کړي شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو د شبیر احمد جان په رپورت کې اوریدل چې په نن په خیبر پختونخوا کې او دغه سی په ټوله نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، او دې لړکی اکثره خلک وایي چې په خیبر پختونخوا کې ماشومانو ته خپل حقونه نه ورکول کیږي. د دې ترڅنګ په ننګرهار کې هم د ماشومانو ورځ لمانځل شوه. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د یونیسف نړیوالې ادارې په مرسته د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوینشن دیرشمه کلیسا په داسې حال کې ولمنځله چې لا هم په ننګرهار کې په زرګونه ماشومان له خپلو بنیادي حقونو محروم دي. دا خبره د دې سیمې خلکو مشال ریډیو ته کړې ده. دی وایي چې دغلته ګڼ ماشومان په خوارو مزدورو بوختي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د مناهل په نوم یو انجلۍ چې د بی بی زینب ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکې ده، په حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غږ کوي چې د هغو ماشومانو لپاره لاس په کار شي چې د تعلیم او نورو بنیادي حقونو څخه محروم دي.
ځینې یتیمان چې دي هغې ته د ژوندانه اس نه رسیږي. ځینې د کوڅو نه د ویالو نه شیان راټول. باید د ټول ماشومان ته پوره زمینه برابره شي.
په دې غونډه کې یو شمېر هغو ماشومانو هم برخه لرله چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست تر چتر لاندې په روزنتونونو کې ورته د تعلیم او د ژوند د نورو اسانتیاو زمینه برابره شوې ده. د حنیف په نوم یو تن چې د امام بخاري په روزنتون کې د شپږم ټولګي زده کوونکی دی وایي،
دلته چې کوم ماشومان په دې تالار کې راغونډ شوي دي، دوی له زده کړو او نورو چې اړتیا لري هغوی څخه برخمن دي. کوم ماشومان چې په شاقه کارونو بوخت دي، یعنې په بټرۍ کې کار کوي یا په هوټل کې شاګردان دي یا کا پلاستیکونه ټولۍ په خار کوي او یا هم د خلکو بوټان رنګه یا پالش کوي، دا هغوی لاسنیوی باید وکړي.
بلخوا د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مشر عبدالحکیم شیرزاد هم مني چې زیات شمیر ماشومان په درنو فزیکی کارونو بوخت دي، خو زیاتوي چې دوی په دې توانېدلي دي چې زرګونه یتیم او بې سرپرسته ماشومانو ته د تعلیم او د ژوند تیرولو اسانتیاوي برابرې کړي.
په ننګرهار کې 3690 تنه اطفال ته د تعلیم او ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده. 450 فامیله داسې کاروبارونه موږ ورته حمایه کړي چې هغه د دوی د خوښې کاروبارونه و. د دغه فامیلونو 960 تنه اطفال مستقیمن مکاتبو ته موږ دې فامیلونو په تعهد باندې معرفي کړي دي.
د ذکر وړ ده چې د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوینشن په 1999 میلادي کال د نومبر په 16 نیټه رامنځته شوی و. تر اوسه پکې 193 هیوادونه غړیتوب لري. افغانستان هم په 1994 میلادي کال د دې کنوینشن غړیتوب ترلاسه کړی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د مالدارۍ د ودې لپاره جوړ شوی نندارتون یا اکسپو نن پای ته رسیږي. په دې درې ورځني نندارتون کې د پاکستان په ګډون له افغانستان او ایران څخه نه یوازې څاروي راوستل شوي، بلکې د چین او استرالیا تاجران هم په دې برخه کې برخه اخیستې ده. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین نه.
په بلوچستان ایالت کې لومړی د څاروي نندارتون په کوټه کې نن درېمه ورځ هم روان دی. د چارواکو په وینا چې د بلوچستان د حکومت له لوري د دغه نندارتون موخه په صوبه کې د څاروي و پالنې ته په جدیده توګه وده ورکول دي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د څاروي د پالنې د ادارې مرستیال ډایرکټر ډاکټر موسا جان مندوخیل و مشال ریډیو ته وویل،
په دې کې موږ مختلف حیوانات راوړي دي، سټالونه راوړي دي، سیاګایي مهم ورکي بلوچستان ته. بلوچستان کې لاش ټاک په ډېره زیاته پیمانه باندې دی، کشیب دی، گوڑ دی، میجی دی، وزی دی، غاوی دی، دیر غط غط مالداری پا بلوچستان که دا. نو دا آگایی ورکو چی اینده دا پارا پا لش تاکسی مش نور وسی که پا بلوچستان که کارون وسی.
پا نندارتون که دا ولس دا دلچسپی لپارا دا 500 سخزیات ستالونا لگه دلی دی. پا دی که نه هواج دا پاکستان بلکه دا ایران، افغانستان او چین سخا مالدارانو او تجارو برخه اخیسته دا. پا دی ترج که دا نندارتون یا برخوال فاروق ترین زیاد اکرا.
پا دی که پاکستان علاوه دا دباندی ملکو خلقم سده، خاص کر لکه چینا است، ایران دی، افغانستان دی، استرالیا ده، او دغه رنګ ده پاکستان غټ غټ کمپنیان شامل کېدلې دي. ټکنالوژي ورځ پر ورځ بدلیږي، نوې نوې شان را روان دي، په خاني شان ختميږي. نو زموږ کسان چې د باندې نسیت للی دغه د فارم جو د سہولت وکي شدید دلې راسي نږدې د شان وګوري چې کم کم نوې نوې شان اخلي دي. دغه رنګ نه جوړیان دي، نوې نوې را روان دي، دغه د فارم د وایې دي، ویکسین دي.
د چارواک په وینا چې په صبح کې د مالداري د ود لپاره دوی د ضلع او تحصیل پر کچا هم کار روان کړی دی. په دې ترڅ کې د مالداری د ودې د ادارې یا لایف سټاک صوبایي مشر جمعه خان وینا وا،
اوس موږ د مالدارانو ته جدید کوم معلومات د مالداری په حوالہ باندې موږ په هر ضلع کې پیسې مور کړی دي. حوالته کوم دي شارټ ټریننګز روان دي ټوټل بلوچستان کې په هر ضلع کې د مالداری کې سالی راځي یا ودوی ته د کم کم خوراک ضرورت وي یا نوی بریډ را چاغه د پیداوار په حوالہ باندې او خوراک خرچه کم وي پیداوار زیات وي.
دلته خبره د یادونه ورده چې د دې درې ورځې ایکسپو یا نندارتون پرانیسته د پاکستان ولسمشر تیر ورځ په کوټه کې وکړه. پر دې مهال دغه وینا وه چې په بلوچستان کې د 50% څخه د زیاتو خلکو روزګار د مالدارۍ سره تړلی دی او حکومت اوس په دې هڅه کې دی چې د بلوچستان د مالدارۍ د ودې لپاره په نړیواله کچه د حلالې غوښې لپاره مارکیټ یا منډی ومندي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د اسرار العالم مومن نه بلند خبرونه وورو.
اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې پاکستان ترکی انصاف په فنډینګ کې سوریدنه د روزانه په بنیاد وکړل شي. په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو ریبر کمیټي د پاکستان الیکشن کمیشن سره تر یاداشت جمع کولو وروسته غوښتنه وکړه چې ترکی انصاف سره له بهر هیوادونو نه د شو مالی مرستو د کره کتنې اوریدنه دې توند کړې شي. د یو بل خبر له مخې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو ریبر کمیټې د ترلاسه شوو لارو خلاصولو او احتجاجي ناستو ختمولو اعلان کړی او په اسلام آباد کې د ریبر کمیټې له غونډې وروسته د اپوزیشن ګوندونو مشرانو یوې ګډې خبرې غونډې ته وویل چې دوی دغه ګام ځکه پورته کړ چې له لارو بندولو خلکو ته تکلیف وو، خو په خبره یې چې د حکومت خلاف به په ضلعي کچا ګډ احتجاجي جلسې جاري ساتي. اپوزیشن ګوندونه وایي موجوده حکومت په انتخاباتو کې د دغلې په نتیجه کې راغلی او وزیر اعظم عمران خان د مستعفي شي، خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي وزیر اعظم به استعفا ورنه کړي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره د سیمې په امنیت خبرې کړي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې ویان میجر جنرال اسف غفور په یو ټویټ کې لیکلي چې دواړو مشرانو په سیمه ییز امنیت او د دواړو خیزو ګټو په معاملو خبرې وکړي. د یوې نوې سروې له مخې پروسه کال طالبانو د نړۍ تر ټولو خونړۍ ترهګر ډله وه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ترهګریزو فعالیتونو په زیاتېدو دي او په شام او عراق کې جګړې په ختمېدو دي. د 2019 کال د ترهګرۍ شمېرې چې سیدنی میشت امنیتي او اقتصادي ادارې نن خپرې کړې ښایي چې طالبانو لاسه د وژل شوو کسانو شمېر په 2013 کال کې 6103 وو چې شاوخوا یو فیصد جوړیږي. اسرائیلی پوځ وایي نن په شام کې د ایران او شام لزګونه پوځي اهداف په نښه کړي. دوی وایي دا په ګولان لوړو د راکټي بریدونو ځواب وو. او د پاکستان او اسټرالیا کرکټ لوبډلو ترمنځ د دوه ټیسټ میچونو د سیریز لومړی میچ به سبا کیږي. ټاکل شوی دا میچ په اسټرالیا په برزبن کې د نومبر تر 15 دوام لري.
لند خبرونه د اسرار العالم مومن ناوري د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د احمد الله ناوري چې پاکستان زنو رسپانو په خپلې اداريو کې سلی کړي دي.
دا نور اسپانه په خپل ادارې کې لیکي دا سخکاری چې په ملک کې د ډینګي وایرس ته یو وبا په صورت کې خور شوې ده، ځکه چې په روان کال کې تر 50,000 پورې کیسونه مخې ته راغلل، کم چې د 13 لسیزې په نسبت یو په دوه دی. نور اسپانه لیکي حکومت د خرابې منصوبه بندۍ له وجې په روان کال کې په تومره زیات شمیر کې خلک د ډینګي وایرس ښکار شو، ځکه چې په مئی میاشت کې ورته خبرداري ورکړې شوې وو، خو دې باوجود څو کوټلي ګامونه پورته نه کړې شول. نور اسپانه لیکي اسلام آباد کې د ډینګي طبي مخنیوي لپاره یو هنګامي اپریشن سینټر جوړ کړی شوی دی، خو تر اوسه دا واضح نه ده چې د سینټر د ډینګي وایرس مخنیوي لپاره په کمی منصوبې عمل شروع کړي او کنه. په کار ده چې دا سینټر د صحت ماهرینو سره په شریکه د وایرس مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي په ملک کې په 13 کلونو کې په ګرانۍ کې ډیره اضافه شوې ده چې له وجې ترې اولس نیغ په نیغه متاثره شوی دی. نه صرف کاروباریانو د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې په خپل خوخه اضافه کړې ده، بلکې دوکانداران هم د سرکاري نرخنامې په ځای د خپل خوخه په نرخونو سبزیانی میوه دالونه او نور خوراکي شیان خرڅوي. او د افسوس خبره خدا ده چې انتظامی تر وسه دې لړ کې څه ګامونه پورته نه کړل. ورسپانه لیکي حکومت د بجلی، ګیس او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې څو واره اضافه وکړه او وجه یې د تیرو حکومتونو خرابې پالیسیانی او درغلي خودله. نو اوس د سبزی په شمول د خوراکي شیانو په نرخونو کې ورس په ورځ ولې اضافه روانه ده. ورسپانه لیکي حکمران ګوند د انتخاباتو نه وړاندې اولس سره چې کمی وعده کړي وي نو هغه به کله پوره کوي. که خوراکي شیان ارزانه کولای نشي نو نرخونه دې زیاتېدو ته هم نه پرېږدي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان هزاره موټر وی پرانستې دستوري ته خپل وینا کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په شمول د جمعیت علماء اسلام په مشورولۍ سختې نیوکې وکړې. ورسپانه لیکي د جمعیت علماء اسلام ازادي مارچ او درنې په وخت د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشورولۍ جمهوري نظام ته د نقصان نه رسولو په پالیسۍ عمل په کولو سره درنه کې ګډون ونه کړو، او وزیر اعظم عمران خان چې د درغلۍ کومه خبره کوي نو اولس هم دا غواړي چې هر چا ملکی دولت لوټلې وي واپس دې ترې واخستې شي. خو نوموړی چې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو پر ضد څه قسمه بیانونه ورکوي نو دې له وجې سیاسي انتشار او تاوتریخوالي کې اضافه روانه ده، د کوم چې ملک ته ګټه نه بلکې نقصان رسي. ورځپاڼې لیکي د درغلۍ پلټنو لپاره ادارې موجودې دي. حکومت له پکار دي چې هغه خود مختار جوړولو سره پوره وسایل دې ورته ورکړي چې په صحیح توګه خپلې پلټنې وکړي. دې ترڅنګ حکمران ګوند له پکار دي چې د اپوزیشن مشرولۍ پر ضد د سخت بیانونه ورکولو نه ډډه پکولو سره ماحول د ښه ساتلو کوشش دی وکړي او خپله توجه د ملکی معیشت د بهتری طرف ته راواړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبري ایجنسی په لیکنه کې د هند حکومت لخوا د کشمیر د ځنګړي آئینی حیثیت تر ختمولو وروسته د سیمې تجارت او زراعت ته د اوښتو تاوانونو موضوع راغستې ده. بلخوا امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په ایران کې د پیل شوو حکومت ضد مظاهرو او د هغو د غلي کول لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون بچا اورو.
د رویټرز خبری ایجنسی لیکنه د کشمیري تجارانو د ټولنې په حواله وایي له هغه راسي چې هند د سیمې ځانګړې آئینی حیثیت ختم کړي، کشمیري سوداګرو څه باندې یو ارب ډالر تاوان لیدلی دی. د ټولنې ویلي په پام کې لري چې د هند حکومت پر ضد عدالت ته لاړ شي او خپل تاوان ترې وغواړي. په لیکنه کې د کشمیري تجارانو د ټولنې د یوه مشر ناصر خان خبره راغستل شوې چې ویلي دي دوی به له عدالته وغواړي د شوي زیان د تخمینې کار یو درېمګړي سازمان ته وسپاري. نوموړي زیاته کړې په سیمه کې د ټلیفون او انټرنیټ خدماتو تړل کېدو له وجې دوی نه دي توانېدلي چې ټولو تجارانو ته ورسي او د شو تاوانونو یې حساب ترلاسه کړي. لیکنه هم د کشمیري سوداګرو له خولې زیاتوي د سیمې د ځانګړي آئینی حیثیت ختمېدا د سیلګرۍ او زراعت ترڅنګ د لاسي صنایعو سکتور هم زخته اغیزمن کړی دی. بلخوا امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو او د هغو د غلي کولو لپاره د حکومتي اقداماتو موضوع راخستې. لیکن وایي ایرانی وګړي په هیواد کې د تیلو بیو لوړېدو پر ضد په احتجاج دي. د دې لپاره چې د احتجاج زور کم شي حکومت د تیرو نه په پای کې انټرنیټ او یو شمېر وپاڼې وتړلې. حکومت پر دې کار څلور ساعتونه ولګول خو د یو شمېر لوړپوړو ایرانی چارواکو په شمول د انټرنیټ 15% عادي کارونکي بیا هم آنلاین ول. بلخوا ایرانیان چې انټرنیټ یې بند شوی وو نه شول کولی د هیواد دننه او یا هم د باندې رابطې وکړي. لیکنه زیاتوي ایران خپل وګړو ته د انټرنیټ خدماتو رسولو کار بیلابیلو شرکتونو او ټیکدارانو ته ورکړی دی او ځکه نو تړل یې پر یو وخت او له یو ځایه ستونزمن دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اروپایي ټولنې په بوسنیا غږ کړی چې داغو کډوالو ژوند ته پاملرنه وکړي چې پارسي ډول الته په کیمپونو کې میشتي او غواړي اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي. دوی وایي د دې باوجود چې اروپایي ټولنه د کډوالو د پاملرنې لپاره بوسنیا ته لسکونه میلیونه ډالر ورکړي خو په کیمپونو کې د میشتو کډوالو ژوند ډیر په نامناسب حالت کې دی. د اسوسییټډ پریس اژانس د رپورټ تفصیل درته نجیب امیر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس لیکي د کروشیا پولې ته نږدې د بوسنیا په خاوره کې سلګونه هغه کډوال د باران، یخنۍ او سخت موسم سره لاس او ګریوان دي چې غواړي ختیځ اروپا ته ځانونه ورسوي. په راپور کې راغلي سخت کال د منی بارانونو د وچ یاک په نوم د کډوالو دغه کیم د خټو په یو تالاب بدل کړی دی. هرې خوا ته خزلې پرتې دي او کډوال د یخو خیمو ترمنځ په احتیاط قدم اخلي. یو پاکستانی کډوال شمشیر وایي دلته ژوند ممکن نه دی، تاسو ګورئ دا ځای د اوسېدو وړ نه دی، موږ ته د ژوند کولو، ویده کېدلو، خوراک او څښاک لپاره د یو ښه ځای ضرورت دی. کډوال دې کیمپ ته د ځنګل کیمپ نوم اخلي. د کډوالو لپاره کارکوونکو نړیوالو ادارو هم ویلي چې د خیمو دغه پنډغالی د کډوالو لپاره مناسب سهولتونه نه لري، خو ځایي چارواکي وایي تر څو یې بل ځای نوی موندلی دا کیمپ نشي تړلی. د امیر په نوم یو بل پاکستانی کډوال اسوسییټډ پریس ته وویل په دې کیمپ کې ژوند د ځناورو په شان دی. د زیارت په ورځ د اروپایي ټولنې د کډوالو د چارو لوړ پوړي چارواکي هم د ووچ یا کیمپ د تړلو غږ وکړ. دیمیتریس اورامپاولس وویل د کیمپ 8000 کډوالو ته باید مناسب سهولتونه ورکړل شي سو یو بشري بحران رامنځته نشي. د نوموړي په وینا اروپایي ټولنې بوسنیا ته 40 میلیونه ډالر په دې موخه ورکړي چې د کډوالو سره مرستې وکړي، خو په یاد کیم کې د کډوالو ژوند ته په کتو سره داسې ښکاري لکه دغو کډوالو ته چې له دې مرستې هیڅ برخه نه وي ورکړل شوې. د یوې اندازې تر مخه په تېر یو کال کې د بوسنیا له لارې اروپا ته خواوشا 50,000 کسان اوښتي دي. دا مشال رادیو دا پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروگرامونه
سندری جادوګری
په 10:30 بجو
سباون
په 1:30 بجا
پام کوا
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 2 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو
تاندې هلی
په 3:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 1:00 بجو
هارون بچا هنری ګړې
په 1:00 بجو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دفتر پرون په یو بیان کې ویلي چې د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال فیض حمید په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان سره د قومي سلامتیا په چارو خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ډان او دغسې نور رسپانو ویلي دي چې د دې هېواد د پوز ویاند ویلي چې حکومت او پوز په یوه پاڼه دي او د دواړو خواوو ترمنځ د اختلافاتو خبرونه بنیاد دی. دا چې د پوس ویان ته د ورته خبرو کولو ضرورت ولې پیښ شو په دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومند له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان د پوځو پخوانی لیفټننت جنرال طلعت مسعود پرون مشال ته وویل لکه نه چې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د مولانا فضل الرحمان درنه شروع شوي نو داسې بیانونه راتلل چې ګیري پوځ د حکومت له کارګردګۍ خوشاله نه دی او د فضل الرحمان ملاتړ کوي. نوموړی وایي حمله دې وجه پوځ دا بیان ورکړ چې حکومت او پوځ په یو صفه دی.
ځینې وخت عمران خان داسې خبرې وکړي چې له وجې پاکستان دفاعي پوزیشن ته راشي. زه وایم چې عمران خان په امریکا کې د القاعده په اړه کوم بیان ورکړی وو نو ظاهره خبره ده چې په دا قسمه خبرو پوز خوشاله نه وي او کېدای شي چې په ځینو خبرو د دواړو ترمنځ د رایو اختلاف وي، خو د دې دا مطلب نه دی چې ګنې دوی د یو بل خلاف دي. پاکستان یو جمهوري ملک دی او ټولې ادارې په یو لحاظ سره د ولسي حکومت لاندې کار کوي.
د یادونه وړ ده چې د سپتمبر پر 13 نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا د سفر پر مهال ویلي وو چې د هیواد پوځ او استخباراتي ادارې ISI د القاعده په ګډون په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو روزنه کړې وه. د پاکستان ARY TV د ګل پوره ز د پوز د ویان د میجر جنرال اسف غپور لخلی ویل چې پوز د وفاقي جمهوري حکومت بشپړ ملاتړ کوي، کوم چې د عین لمخې د دوی ذمہواري ده. د کراچي پونتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد پرون مشال ډوته ویل د پوز دا بیان کېدی شي سم وی چې له حکومت سره په یوه صفه دی، خو نوموړی وایي په دې وروستیو کې د ځینو کارونو له وجې دا تاثر پیدا شوی چې ګینې دواړه خواوې اختلافات لري.
لتیرو څو میاشتو راهیسې چې لکله څخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې موده غځولې ده، نو دا افغان دي چې ځینې پوځي جرنیلان پر دې ګام خوشاله نه دي چې له کبله پر عمران خان فشار دی او کېدای سي هغه له دې پریکړې په شا سي. بیا د مسلم لیگ کاف یو مشر پرویز الهي تور پورې کړ چې پاکستان تحریک انصاف په جوړولو کې د استخباراتي ادارې ISI لاس و، نو دې خبرو داسې یو تاثر رامنځته کړ چې ګنې د حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات دي او هم د دې تاثر د ختمولو لپاره د پوز ویان دا بیان ورکړ چې د حکومت او پوز دریز یو دی. همداراز د حکومت ضد د فضل الرحمن د درنې پر مهال پوز ویلی و چې دوی به غیر جانبدار وي.
د پاکستان د پوز ویان د میجر جنرال اسف غپور پر داسې وخت ویلي چې پوز د وفاقي جمهوري حکومت بشپړ ملاتړ کوي، چې د پاکستان حکومت هم په وار وار ویلي چې له پوز سره په یوه صفه دی، خو ځینې سیاسي اپوزیشن ګوندونه بیا وایي چې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت له کارکردګۍ پوز خوشاله نه دی. د جمعیت العلماء اسلام او فی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په بنو کې جلسې ته په وینا کې ویلي دي چې د عمران خان حکومت په ختمېدو دی او څو د شمار ورځې یې پاتې دي، خو حکومت په وار وار دغه تورونه رد کړي دي.
سخت دریځي څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical, terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځ کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیوز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځ کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د مرغانو نورو ځنګلي ژبو د ښکار په اړه یو قانون جوړ کړی دی چې له مخې یې ځینې خلک جرمانه شوي هم دي، خو کارپوهان وایي چې حکومت دا قانون په سمه توګه نه عملي کوي. اوس هم په اکثرو سیمو کې خلک نایابه مرغۍ او نور ځناور نیسي او خرڅوي. د کارپوهانو په خبره د ځینو مرغانو ځناورو د تل لپاره ختمېدو ته په کتو حکومت باید د ښکار سره سره د ځنګلي ژبو د اهمیت په اړه هم د پوهاوي پروګرامونه وکړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د خیبر پختونخوا د ځنګلي ژبو لپاره وزیر اشتیاق مړوای په یخنۍ کې له نورو هیوادونو څخه د مرغانو د راتللو امکانات زیات وي، نو د غیر قانوني ښکار د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي دي. نوموړي د نومبر په 13مه مشال لیډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې د غیر قانوني ښکار پر ضد قانون جوړ کړي چې له مخې په تیرو څو ورځو کې له بهر هیوادونو څخه راغلي ګڼ مرغان د غیر قانوني ښکار وروستو آزاد کړي او ځینې کسان یې جرمانه کړي هم دي.
مختلف ملکوں
خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتو د ځنګلي ژبو کارپوهان وای په صبح کې د ښکار پر ضد جوړ شوی قانون اکثره سرغړونې کیږي. د ځنګلونو محکمې پخانی مشر عبدالبصیر اویل په صبح کې غنی نایاب مرغۍ دي، خو خلک یې د خوړو او یا د تجارت لپاره نیسي.
ښکار خپل ورځي دي، لکه اوس نومبر نه شروع کیږي بډ ښکار چې کومه ده، نو هغه پر تو پرمټ ورکړي. دغه څه چې کومه ده اوس د مارخور پر د کوم انیمل یو چلور پرمټ سے ورکړي دي، درې په چترال کې یو په کوهستان کې، نو دا تقریبا $5,00,000 فی پرمټ ده. وایلیشن خامخا د اوس ډیر لوی علاقه وي او ډیر خلک یې کنه کرین څه ورته وایي یا ډک دي تا پټیر وغیرہ چې کوم دي، دا خلک فار کمرشل پرپز کوي. ایټ شود بی بینډ. او د حکومت دا کاندي د کوم ښکار کیږي ډیر به ته هڅه کیږي هغه باندې لیک پابندي ولګیږي. بهر نه خلک ورځي او خاص کر ته کون جو دي دوه ښکار کوي نو په دې باندې پابندي ولګي. که زه به ډیر خبر ده ته وکړم چې دا ډیر زیات نیول او به خلک چې دا کنه فار فوډ پرپز دای استعمالي، نو کته یو کال لیمون پابندي ولګي نو دا به دومره زیات شي.
د ماحولیاتي چارو پوه ډاکټر شفیق الرحمن بیا وایي په صبح کې مرغان او ځناور نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه وړل کیږي، نو باید حکومت یې پر ضد اقدامات وکړي.
دلته کې زمونږ عام شهیر بلاو سمدای چې ښکار فن لپاره کوي، خو لایسنس نشته یا باقاعده په لایسنس باندې ښکار کیږي. چې لکه په شهر کې خلکو کې چې هغه شهیر نشته نو دا دي چې سمګل کوي.
ډاکټر شفیق الرحمن زیاته کړه چې اکثره خلک د ښکار په طریقه نه پوهیږي او د ډزو یا د بجلی د شاټ په ذریعه د مرغانو نورو ځنګلي ژبو ښکار کوي چې له وجې د ځینو ځنګلي ژبو د تل لپاره د ختمېدو اندېښنې دي. نوموړی وایي باید حکومت دې لړکی د پوهاوي پروګرامونه وکړي، خو د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د ځنګلي ژبو د حفاظت لپاره د پوهاوي یو پروګرام هم پیل کړی دی.
سندر خو جن دے او جن سندر دا،
خو اس نڈول شتا نا اتنگ شتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں.
د موسیقي استادان په سهال
ایوارډونه ملاوي شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو د شوکدر په پالوان کلی کې یو سلویخت کال وړاندې حکومت یو سرکاري پرایمری سکول جوړ کړی و چې اوس کنډې کپرې پروت دی په سیمه کې د سکول ودانې نشتوالي ماشومان اړ کړي کله د یو چا او کله د بل چا په حجره کې سبق وایي دا وخت د سیمې خلک وایي چې د دې سکول کرایه 6,000 روپۍ ده او یو ځای تن په خپلې اجره کې ورته سی ورکړی دی چې پکې یو نیم سل ماشومان سبق وایي تفصیل د شانواز ترغزی په ریپورت کې اورو
سرکاری پرایمری سکول پالوان خلا شوقدر د مئی په اولنۍ نیټه کال 1988 کې د ماشومانو ته د سبق خودن لپاره شروع شوه خو خپل سرکاري ودانی هغه وخت هم نه و او تر نن یو لس ودانی بدلی کړي کله په حجره کله په ګودامونو او کله د چا په خالی کور کې دغه تعلیمي سلسله روانه ده نن وختونه دغه سکول د شوقدر د یو ځای تن په حجره کې دی چې د حجرې مالک ته 6,000 روپۍ د میاشتې کرایه ورکیږي د سکول یو ماشوم احمد د سکول لپاره د خپل ځانګړي ودانۍ او بیا د سہولتونو غوښتنه څه په دې ډول کوي
ټول سرکاري بلډینګ جوړ کړو د سکول دیوالې سره وګو مساله غوښتنه بس کاري دا چې ټول میدان لري جوړ کړو
په شو قدر کې یوازې د سکول نه بلکې د جنکو ډیګري کالج د اسیسټنټ کمشنر دفتر د وابډي د چارواکو په شمول یو شمیر سرکاري دفترونه هم د کرایې په ودانیو کې جوړ دي و خلک وای چې سکول نو بیا داسې ځای دی چې د دې ځای ژوند شروع کیږي باید دلته هر څه پوره وي مشال نوم یو ماشومه د دغه سکول سره نږدې د جنکو په سکول کې سبق وای او د هغې هم څه غوښتنې وي
چې باران نو لار کړي له هټي بیا ماشومان سکول ته نه راځي او د پولم ډېر خراب دی چې پولم جوړ کړي لار جوړ کړي
د هلکانو د سکول مشر استاد جانشیر په کال 1915 کې دې سکول ته راغلی او وای چې درې کاله پس په ریټایر شي د هم د سکول د خپل ودانې د پر ډېر ستړي کړي
کوم زه مولا په پالوان کلا د سکول د پر راکړو نو هغه ستامونه اوس مو سره په دې راغې چې پراتیری المارې کې پر کې دې کې دې یو ملک صاحب هغه ولا زه ورکول مو ته افسران مبارکين را کړې خوش استاسو سکول پیدا شو چې کې نه پسې راځي تاسو بلډینګ و تیارې او هغه چې دې نه تیرې شو پسې دا بلډینګ تیرې مو بلډینګ پسې بولې نه یو
خو د شوقدر نه د صوبای سیملې د غړي عارف احمدزی پوینه چې په شوقدر کې څوک هم د دغه سکول فارز مکان نور کوي نو زکه د سکول خپل ودانی تر دې دمه نه د پیدا شوه شانواز ترغزی مشهد ریډیو شوقدر
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو هم د سرنا پرې وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
دا فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه
ایف پی خبر ایجنس لیکي دا مهال په استرالیا کې موجود د کم عمره پاکستانی ټیسټ کرکټ لوبغاړي مور امړه شوی خو کورنۍ ورته ډاډګیرنه ورکړې چې هوا ته راستون نشي ځکه چې دا د مور ارمان و چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې مغړې جوړ شي د دې لیکنې مهم ټکی د مجید بابر نه اورو
ایف پی خبر ایجنس د یو پاکستانی کرکټر نسیم شاه په اړه لیکي چې تیر اونۍ د خپل مور د مرګ له غمه لراوته نه ده، خو پاکستانی لوبډله باور لري چې د آسټرالیا سره په لومړي ټیسټ لوبه کې به هغه د لوبې ګټونکی بالر ثابت شي. د ایجنس په خبره د آسټرالیا د ای لوبډلې پر ضد په پرت ښار کې د ګټورو اتو اورونو د لوبې نه پس اوس دا 14 کلن ځوان د زیارت دوره دینه په برسبن ښار کې د شروع کیدونکي ټیسټ لوبې لپاره د لوبډلې د منتخب کوونکو په نظر کې ده، او که هغه منتخب شو نو لکه د هندي لوبغاړو سچن تندولکر غوندې به د نړۍ په هغو سو لوبغاړو کې شمار شي چې په 1400 کالو کې د لوبډلې برخه جوړ شوی وي. د کرک انفو ویبپاڼې په حواله اژانس زیاتوي چې د دې نه مخکې په 1996 کال کې د پاکستان یو لوبغاړي حسن رضا د 14 کالو په عمر کې ټیسټ لوبه کړې وه چې د پاکستان په تاریخ کې ړومبی کم عمره ټیسټ لوبغاړی دی، خو بیا وروستو د هغه د پیدایش په تاریخ تنازع رامنځته شوی وه. اجانس لیکي چې د کرکټ په اړه د آسټرالیا یوې ویبپاڼې ته د پاکستانی لوبډلې کوچ مصباح الحق ویلي دي چې د نسیم شاه په بالینګ کې تر ټولو ښه خبره په بال د هغه کنټرول دی. د مصباح په خبره د نسیم شاه د بالینګ انداز ډیر ښکلی دی، او هغه ته معلومه ده چې په کوم وخت کې به په کوم ډول بالینګ کول وي. مصباح زیاتوي چې سخ کال د کرکټ د لوبو پر مهال د ډیرې ښې کارکردګۍ مظاهره کړې ده، او هغه ته معلومه ده چې هغه د کوم صلاحیت مالک دی. د مصباح الحق په خبره نسیم شاه په آسټرالیا کې هم ښه بالینګ کړی دی، او داسې بریښي چې هغه یو لوبه ګټونکی بالر ثابتېږي، خو دا مهال هغه د مور د مرګ له وجې د یوې ډېرې لویې غمیزې نه تیریږي. اجانس لیکي چې د آسټرالوي ورځپاڼې سیډنی مارننګ هیرلډ سره په خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ مشر وسیم خان ویلي چې نسیم شاه د مور د مرګ نه پس په پاکستان کې خپلې کورنۍ سره خبرې کړې، او هغوی ورله ډاډګیرنه ورکړې چې دا د مور ارمان و چې د پاکستان د لوبډلې برخه شي، نو ځکه هغه پریکړه وکړه چې هیواد ته ستون نشي او آسټرالیا کې د لوبې لپاره پاتې شي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او اوسنۍ سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون بچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو، او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو که انستګرام لرئ نو په انستګرام باندې هم د مشال ریډیو پاڼه د الته لاړ شئ، هغه فالو کړئ، او بیا الته تاسو موږ تصویرونه او د غسي ویډیوګانې کتلی شئ، بیا په خپل رائے هم راکولی شئ. اوریدونکو په د خبرونې اخیری شیبو ته رسیدلی یو، نو د اسرار العالم مومند بلند خبرونه وورو.
اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې پاکستان تحریک انصاف فنډینګ کیس اوریدنه د روزانه په بنیاد وکړل شي. په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د پاکستان الیکشن کمیشن سره تر یاداشت جمع کولو وروسته غوښتنه وکړه چې تحریک انصاف سره له بهر هیوادونو نه د شو مالی مرستو د کره کتنې اوریدنه دې توند کړی شي. د یو بل خبر له مخې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د تړل شوو لارو خلاصولو او احتجاجي ناستو ختمولو اعلان کړی. پرون په اسلام آباد کې د رهبر کمیټې غونډه وروسته د اپوزیشن ګوندونو مشرانو یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې دوی دغه ګامزه پورته کړ چې د لارو بندولو خلکو ته تکلیف وو، خو په خبره یې چې د حکومت خلاف به په ځلي کچا ګډې احتجاجي جلسې جاري ساتي. اپوزیشن ګوندونه وایي موجوده حکومت په انتخاباتو کې د درغلې په نتیجه کې راغلی، او وزیر اعظم عمران خان د مستعفي شي، خو حکومت دغه تور نه ردوي او وایي وزیر اعظم به استعفا ورنه کړي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال کمال جاوید باجوا د ایران له ولسمشر مشر حسن روحانی سره د سیمې په امنیت خبرې کړي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې ویان میجر جنرال آصف غفور پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دواړو مشرانو په سیمه ییز امنیت او د دوه اړخیزه ګټو په معاملو خبرې وکړي. د یمینې سروې لمخې پروسه کال طالبان د نړۍ تر ټولو خونړۍ ترهګر ډله وه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ترهګریز فعالیتونه په زیاتېدو په شام او عراق کې جګړې په ختمېدو دي. د 2019 کال د ترهګرۍ شمېرې چې سیډنی میاشتې امنیتي او اقتصادي ادارې نن خپرې کړي ښایي چې د طالبانو لاسه د وژل شوو کسانو شمېر په 2013 کال کې 6103 وو چې شاوخوا 10% زیات وو. اسرائیلی پوځ وایي نن جې په شام کې د ایران او شام لزګونه پوځي اهداف په نښه کړی دي. دوی وایي دا په ګولان لوړو د راکټي بریدونو ځواب وو. د اسرائیل پوځ وایي نن یې جنگي جازونو د ایران له انقلابي ځواک سره د تړلي القدس فورس اهداف په نښه کړی چې په کې لسمکې په هوا کې د غلطېدونکو میزایل وسلو ډیپو او پوځي مرکزونه شامل دي. او د پاکستان او آسټرالیا کرکټ لوبډلو ترمنځ د دوو ټیسټ میچونو د سیریز لومړی میچ په سبا کې ټاکل شوی. دا میچ د سیلیا په برزبن کې د نومبر تر 15 دوام لري.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونه د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو بیان د اسرار العالم مومند او د غسټول همکاران ستاسو نه اجازه ته غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.